مشال ریډیو د پښتن خوا کې د غرمې دولس بجې سوي دي. زابوري وال کاکان مو په یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو په کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوري. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه وورو چې ملیحه امیر راځي.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. پښتون تحفظ موومنت د حکومتي جرګې سره مذاکراتو ته آمادګي خودلې. خو د جرګې د واک اختیار په اړه پښتنه راپورته کړي. د پاکستان پوځ اورګزو ته د داخليدو لپاره د وطن کارت شرط ختمولو اعلان کړي. او په عراق کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې درې اتیا کسان مړه شوي دي. تفصیل: پښتون ژغورنی غورزنګ وایي له حکومت سره د قبایلي ولس ستونزو هوارولو لپاره هر وخت مذاکراتو ته تیار دي. خو مهمه خبره دا ده چې حکومتي جرګه د فیصلې څومره اختیار لري. دا خبر د غورزنګ یو مخکښ او له شمالي وزیرستان منتخب د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته وکړه.
بار بار دا خبر کړی ته وته چې دا شی تاسو پاټا ته بڑا غونډه وایي او به خارې په پاټا را غونډه وایي او بار لږ یو اعلان کړی دی. بالکل دا مذاکرات نه چاري کار نه کړی چې دوی کوم سره خو دا خپل خبره به وړاندې کوو چې د دې کمیټې د سپوک لګې سپرن کول په کار دي چې دا لا ضرور هم وسی شي.
نوموړي تر هغې وروسته دا څرګندونې کړي چې د شورو په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورزنګ سره د مارچ پر شپږویشتمه د مذاکراتو لپاره د صوبې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یوه جرګه جوړه کړه. د پېښور کور کمانډر مسر شاهین ویلي په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې د خښکړو شو ماینونو پاکولو په لړ کې به ګړندي ګامونه پورته کړل شي. پرون پټان کې د مسودو قبایلو جرګې ته په وینا کې نوموړي وویل
حوالے سارا ٹولو نہ زیادہ زپل سیما دسلی وزیرستان دا دلتا دمائنونو دے شنٹ کولو دے ماہرینو کار لگیا و خود ہندوستان سارا دے حالاتو دے نصفی خرابی پوجا دمائنونو دے شنٹ کولو دے ماہرینو پشمیر سے کمی راغلا دا کمی با اس بیا بحال کولا شی.
مزر شاهین د خاصدار او لویز واکونو پاړه ویل چې هغه به په پولیسو ورګټ کړل شي او تنخواګانې به د پولیسو برابر وي. د پاکستان پوز وایي اورګزو ته د داخليدو لپاره د وطن کارت شرط یې ختم کړی او ویلي دي چې اوس په د تګ راتګ لپاره قومي شناختي کارت کافي وي. د مشال ریډیو خبریال د پوزي چارواکو له خولې دا خبر ورکړی دی. دا تر هغې پسته چې روانه میاشت سیمې مشرانو د پېښور له کور کمانډر لیوټیننټ جنرل مظهر شاهین سره په ملاقات کې خپله دغه ستونزه مخې ته کېښوده. په سیمه کې د پوزي عملیاتو پسته تګ راتګ لپاره د وطن کارت شرط لازمي ګرځول شوی و. د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد د اسلام آباد په درې ورځني سفر کې نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف الوی سره ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې ډاکټر مهاتیر محمد پرون اسلام آباد ته ورسېد چې وزیر اعظم عمران خان یې هرکلی وکړ. له نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی هم پاکستان ته ورغلی او تمه کیږي چې په مختلفو څانګو کې لوزنامې هم لاسلیک شي. ډاکټر مهاتیر محمد به په اسلام آباد کې د یوم پاکستان په مناسبت د 23 مارچ پوځي پریډ خصوصي میلموي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو جاج اخستو او په دغه کار کې تیزی راوستو لپاره د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو لوړپوړو چارواکو په اسلام آباد کې ملاقات کړي. په غونډه کې فیصله وشوه چې دا کمیټې به د قبایلي سیمو د پروژو په اړه خپل رپورټ مرکزی او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کوي. د پاکستان پرمختیايي مرکزی کاری ډلې سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د چین پاکستان اقتصادي راهداري غربي لارې کې د کوټه جو پروژې منځوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د زیارت پورس د منصوبه بندي وفاقي وزیر مخدوم خسرو بختیار په مشرۍ غونډه کې دغه پریکړه وشوه. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د پلانینګ وزیر په دغه موقع ویل چې حکومت د پروژې مغربي لارې ته لومړیتوب ورکوي او د وروسته پاتې سیمو ټولنیز او سیاسي پرمختګ ته ژمن دی. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې د دجلې په سیند کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه درې اتیا کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون موصل ښار ته نږدې د نوروز منزلو پر مهال وشوه. د نینوی ولایت د ملکي دفاع مشر کرنل حسام خلیل وویل چې په مړو شوو کې اکثره ښځې او ماشومان دي. نوموړي وویل چې په سیند کې د لټون عملیات روان دي. رپورټونه وایي دغه کشتۍ چې پکې ښځې نارینه او ماشومان سپاره ول د نوروز خوشحالو لپاره یوې سیلګریزې سیمې ته روانه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان میجر جنرل سادمان ویل چې 55 کسان ژغورل شوي دي. په نیوزیلند کې خلکو د جمعې مونځ کې ګډون وکړ او د کرایسټ چرچ ښار د دوه جمعتونو وژل شوي 50 کسان یې یاد کړل. د هیواد وزیر اعظم جیسنډا آرډن په ګډون په زرګونو کسان له الور جمعت سره نږدې په کرایسټ چرچ پارک کې د جمعې د مونځ پر مهال راټول شوي وو. په زرګونو نورو کسانو په ریډیو او ټلویزیون د جمعې د ورځې مونځ تعقیب کړ چې په کمی کچه خپرېدو. د مارچ په 15 د یو سپین پوستي تن لخوا په دوه جمعتونو ډزو کې 50 کسان وژل شوي وو چې 240 په الور جمعت او تقریبا نور په لینوډ جماعت کې وشتل شول. تر دې یو ورځ مخکې حکومت د نیم خودکار وسلو په استعمال پابندي اعلان کړه. د اروپای اتحادیې مشران برطانیې ته له اتحادیې نه د وتلو لپاره په نور وخت ورکولو رضا شوي دي. په دې سره برطانیې ته له اتحادیې نه د وتلو لپاره د 100 نور وخت میلاو شو. دغه موافقه د مارچ په 21 وشوه چې له مخې په ګډوډۍ کې د برطانیې د وتلو ګواښ وځنډول شو. که داسې وي نو په نتیجه کې به یو اقتصادي بحران مخې ته راغلی وي. تر دې مخکې د برېکزیټ نیټه د مارچ 29 ټاکل شوې وه، خو د اروپای اتحادیې مشرانو وویل چې د مئی 22 پورې صبر کولی شي چې برطانیې په رسمي توګه له اتحادیې نوزی. خدا په هغه صورت کې وی ک د برتانیې د پارلمان غړي راتلونکي په ټاکل شو رایو کې په حتمی ډول د وتلو موافقه ومني. که د برتانیې د استازو جرګه دغه موافقه رد کړي نو برېکزیټ په د اپریل پر 12 موشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 140 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 95 پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 303 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتو ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره بیا یو جرګه جوړه کړې ده. د جرګې یو غړی وای
مو د سی بغیر اختیار نه کومو جرګه نه کوله په جمه دی مو وایم اس کولی کیده چې کوم صحیح خبري وي، جایزي خبري وي، کدل ولا خبري وي، هغه مو ټول دخلو هغه حکومت باندې خو منو.
د پېښور کور کمانډر د جنوبي وزیرستان د مسجد جرګې ته باور ورکړی چې یو شمیر مهم ستونزې به هوارې سي، خو د یاد سیمې یو اوسیدونکی وایي
دا جرګې چې زبینه بار بار شي، گورنر هر روسي، وزیر اعلی هر روسي، کور کمانډر صاحب هر وغوي بهتر او دا به چې کوم مسله مسائل ډیسکس شي هغه ته عملی شکل کاویر کو نو زه دا ویلای شو چې هغه کامیاب جرګا دو.
د پاکستان پوز او رکزی قبایلی ضلع ته د تګ لپاره د وطن کارت شرط ختم کړی دی، خو د یاد سیمې یو اوسیدونکی وایي
دا وطن کارت سره کوم د ګاډیو رجسٹریشن کارت دی دا دم ختم کړی شي چې خلک آزاد تجارت کاروبار خپل شروع.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نوې کال کې د وسلوالو په وړاندې په خپل تګلارو کې بدلون راولي.
موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو، د دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف د دوی دغیز نه خپل پلانګزاري کوي، نو موږ به په دوی تعرض کوو.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرتابه سره د خبرو اترو لپاره یو جرګه جوړه کړې ده. د دې جرګې غړي منی راوګزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی با اختیار دي او هغه خبرې به ټولې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره بحث کوي چې د بحث وړوي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی خبرو ته تیار دي، خو مسله یوازې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نسی هوارولای. تفصیلی شاهین بنر راکوي.
حکومت د پښتون تحفظ مومنت د مشرانو سره د مذاکرات لپاره د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو جرګه جوړه کړې ده. په دې جرګه کې د قبایلی ضلعو نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو غړي منیر خان اورکزی ویل چې سمو د وړاندې قبایلی سیمو کې د امن او پرمختیا لپاره د پیښور د کور کمانډر او وزیر اعلی سره په ملاقاتونو کې د پی ټی ایم د غوښتنو د هوارولو تجویز وړاندې کړی وو او د کور کمانډر او وزیر اعلی په مشوره یو جرګه جوړه کړې چې د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو سره به خبرو تکینی. نوموړي زیاته کړه
چبیس تاریخ سره بیا موږ ته دا اختیار ورکړل چې دوه یو ورځ مخکې یا دوه ورځ هغه پیچې ته ګرمي وي سمبرګري کامره کمی کنه هغه دوه مشورې سره موږ ته تاریخ مخکې کوای شي ورسته کوای شي بالکل مو فارملی دوه ته مو ان رائټینګ کې دوه تمام ورولې کړه پیګه یمو په ولی کړی چې سچیت امینی روانو استمو په دې منظورو مې ستاسو په تو مقصد علی وزیر هم استمو په دې هغه ته ویره په دستی
بلخوا د پښتون تحفظ مومنټ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي د ولس د ستونزو هوارولو لپاره هر وخت مذاکراتو ته آماده دي خو ولې مهمه خبره ده چې جرګه د فیصلې کولو څومره اختیار لري. نوموړي زیاتوي د دوی ډېرې غوښتنې د پوځ او امنیتي ادارو نه دي نو باید چې د هغې استازي هم په دې جرګه کې شامل شي.
اختیار وکړي تاسو سره اختیار څنګه مونږ بار بار دا خبره کړې ده چې دا شی تاسو فاټا ته مړه غونډه وایي او به خالي په فاټا راغونډه وایي دا و چې څنګه د پاکستان ټول علاقې د ټول سره زموږ په ځای کې لې دی او زموږ د کراچۍ مسله د خپل هوا د لاندې شي زموږ د کوټه او د کینسي په لامه مسله چې څنګه راته په خپل هوا د لاندې شي لیکولې او بهر لا دی یو اعلان کړی دی بالکل دا مذاکرات نه چا کار نه کړی چې دوی کوم سره خدا خپل خبره به وړاندې کوو چې دا خبره لږ د دې کمیټې د سپوف لږ ایکسپرینس اول په کار دي چې دا لږ نور هم وسی شي.
د دې وړاندې هم د پی ټی ایم د مشرانو او یو بل حکومتي جرګې ترمنځ خبره تر شوې وي خو نتیجې نه وي رابرسېره شوې. د حکومت لخوا جوړه شوې موجوده جرګه څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قومي اسمبلی غړی منیر اورګزه وایي
خبرې اختیار شو مونږ دغه بغیر اختیار نه کمزوري جرګه نه کوله په دې مې وای مې اس کولی کېده مونږ خپل کوشش دا کوو چې جرګه مونږ شل مې کوم سنټرول شروع کو او بیا به مور کې تاسو مطلب چن کسون به دو چن کسون سره کینو خبرې وکړو چې کوم صحیح خبرې وي جایزي خبرې وي کدل ولا خبرې وي کدای شي هغه به ټولې دخلو هغه په حکومت باندې مخه منو.
پښتون تحفظ مومنټ د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خلکو ته د اوړېدلو تاوانونو د پوره کولو سره سره قبایلي ضلې د ماینونو نه د پاکولو د ورکو کړل شوو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو او ټولو ستونزو د بشپړ هواري لپاره د رښتیاو موندلو او روغې جوړې د کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. پوځي او حکومتي چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې قانوني بللې دي خو بلخوا حکومت د غورزنګ د زنو غړو پر ضد مقدمه هم جوړې کړې او د غورزنګ یو شمیر غړي یې نیولې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پېښور کور کمانډر د جنوبي وزیرستان د مسیدو جرګې تباور ورکړی دی چې یو شمېر مهمې مسلې به یې هوارې سي. نوموړي د څرګندونې د مارچ پر 28 په ټانګ کې د سوي جرګې پر مهال کړې دي. هغه د ماینونو او خاصدار ځواک پاړه هم له جرګې سره ژمنه کړې ده. تفصیلي سیلاب مسعود راکړي.
د پښتونخوا پېښور کور کمانډر مظهر شاهین محمود 13 ورځ د دورې په وخت پټانګ شه د مسعود قبیله لوی جرګې ته خطاب وکړلې. هغه په خپل خطاب کې جواب کړلا
جو پہلا 100 روپے آئے گا انشاء اللہ تعالی بڑی جلدی آ جائے گا ہمیں امید ہے کہ
چھجنڈی نئے قبائلی سیمو تک میں سل اربا کلدار ورکولے شی پدغا بار ایک شے فیصلہ شوے دا چھدغا کلدار و گزار شی پدا با پسولی وزیرستان کے رنگ کورونا سکولونا اسپتالونا مارکیٹونا جوڑی جی اور سرابا دی بجلے او دت شلو د ابو نظام تا ہن ترجیح اور کولا شی او اول چھ دا چارے چکو میں تاسو تا دی اویا کا لونو را سے ندی را سے دلے دغو تا با اولی نئی ترجیح اور کولا شی.
آپ کے جو حقوق ہم 70 سال سے نہیں دے سکے سب سے پہلے وہ حقوق آپ کے پورے کیے جائیں گے.
پسولی وزیر وزیرستان سے دے مائنونو دے موجود گئے او چھا دے دلو پر لڑک سے کور کا منڈر وویل
سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا مائنز کے سلسلے میں جنوبی وزیرستان ہے
چھا دے مائنونو پا حوالے سارا دے ٹولو نا جاتا زپل سیما دے سویلی وزیرستان دا دلتا دے مائنونو دے شنٹکاولو دے ماہرینو کار لگیا و خود ہندوستان سارا دے حالاتو دے نصفی خرابی پواجا دے مائنونو دے شنڈاولو دے ماہرینو پشمیر سے کمی راغلا دا کمی با اس بیا بحال کولا شی او دے مائنونو دے شنڈکاولو دے پارا با گڑندی اقدامات پورتا کول شی خود دغو اقداماتو سارا دے تاسو ہاں فرض جڑی جی چھ دا سے سم مشکوک شای وین ہے بیا ذمہ وارو چرواکیو تا سمدستی خبر ورکا ہوئے پداغا اولے سارا کور کمانڈر دا ہاں زیادہ کڑا شکل زد مائنونو پا چھو دے دلو پر ارجلی بچون ووی نا بیا میں سترگے دے عشقو نارا ڈکے شی
میں جب بچوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں خود اپنے آنسو نہیں روک سکتا
مزار شاہین محمود دے خاصے دار او لیویز فورسز پاوالے سرا ہاں وجاغ دا آغوی وویل
تمام خاصے دار کو
چھٹول خاصے دار او لیویز فورسز با پو پولیس فورس شے ورگا ڈاول شی دے دوی تن خاگانے با ہاں دے پولیس فورس پا برابر وی او دے دوی دے لاسو میاشتو نا بن تن خاگانے با ہاں ان قریب ورکڑا لے شی آغوی خاصے دار او لیویز فورسر تیریو تا باور ورکا چھ دوی با ہاں پا سیمک شے خپل ذمہ واری دا سے سنبھالاوی لکا پنور سیمک شے چھ پولیس سنبھالے کڑی دی دادے ہاں یادوی چھ دے مسودو پا غشتانے کور کمانڈر لاوز وکا چھ دے مسودو پا سیمک شے بعد دے موبائل ٹیلی فون نظام پا یوام یا شے برابر کار بالا گیا کی سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک
تصور دل چی د پېښور کور کمانډر پاټان کې د جنوبی وزیرستان د مسجد جرګې ته باور ورکړې دي چې د هغوی یو شمېر مسلې به ور هوار کړي خو د یادې سیمې اوسېدونکو وایي داسې جرګې پخوا هم سوې دي خو څه نتیجه نه ده ورکړې دوی د خبرې له سیلاب مسعود سره کړې دي
دغه جرګې کې موجود مشرانو یو خبریال د دغه جرګې حکور کمانډر د وینا په باره کې ستا صورت لري وار وای ځنې
دا ملک نور خان مسعود میرا دغه جرګې وشولې جرنلونو سره د گورنرونو سره او نن چې کومه جرګه وا په باندې میر ته مطمئن یي د مسجد او دای د میرپورا منډه تر وای او امید دای جنې چې داس نبی لکه چې تیرې جرګې وشولې ډېرې او میشته مندلې نه دي ان شاء الله د نیمه میشته امید نشته د میر د خپل جنگ زاپلې علاقې باربود علاقې چې پورته لوټ سے زړه خړوي په چار دوکانه چې د میر د پورا څوکو کنه وزړي نام خړ
د نصیر اعظم مسعود دے مسعود پریس کلب صدر یم کی مانن جرگا وشوا غٹا جرگا وشوا در مسجد کوم ورتا رو جامع شول چی کی میں بنیادی مسئلے مسائل دی لاس کو لینا دی پہلا کے اپریشن شوای ہر سے تباہ بربود دی دا جرگے چ زبینہ بار بار شی گورنر ہرو سی وزیر اعلی ہرو سی کورکنڈ مانڈر صاحب ہرو گئے بہتر او دا بھی چ ایک بس جرگے کی جی پچار دادو چ پاغا چ کی مسئلے مسائل ڈسکس شی اغت عملی شکل کا ور کو نوزہ دا ویلا ش چاغا کامیاب جرگا دو
دغو کا سانو دا تکڑا چکور کمانڈر نوماوڑی مزر شاہین محمود پخپلا و ناک سے کم لفظونا وکڑل اغابا حس تش تور خبر نوی دابا دے جنگ زپلیو مسود دے پارا خاما خا گٹور نتیجے ولاری سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ترسنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
د پاکستان پوز پر اورگزو او سیدونکو د وطن کارت شر ختم کړي پوز وای د سیمی خلک د تګ را تګ لپاره نور وطن کارت ته اړتیا نه لري ځای خلک په دې خوشاله دي خو وای چې پر موټرو لګول سوی شرط هم ختم کړي د مشال ریډي خبريال طارق اورگزای له دوی سره غدلې راځي چې رپورټ یې وره
د پاکستان پوز او رکسو ضلع ته د داخلېدو لپاره د وطن کارت شرط ختم کړی دی او په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې وګړي خپلو سیمو ته اوس یوازې په شناختې کارت تګ راتګ کولی شي
پوز دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې د سیمې مشرانو او مدني فعالانو د روانې میاشت په 18 نیټه د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل لامظر شهید سره
ولیدل. د سامي اوسیدونکو محمد الیاس اورکزی وای د وطن کارت شرط د ختمېدو په دغه ګام ډېر خوشاله دی، ځکه چې د سیمې اوسیدونکو پر ژوند سخت اغېز غورځولی و.
څنګه چې نورو جنسو کې نورو ضلعو کې وطن کارت ختم شوی او زموږ هم دغه یو حکومت نه ګیله وه چې یاره د وطن کارت ختم کړلی شي. اوس وطن کارت ختم شو، یقینا د موږ په څومره د اورکزی دغو ټولو زنانه او ماشومانو او غټو باپلویو باندې په مخ باندې یو رونق دی، خوشحالي ده. موږ شکریا کو د فوج پوج او بیا خاص کر د کور کمانډر صاحب چې هغه د نوټیفیکیشن جری کو د خلکو آواز پر یادې وریدو.
وطن کار تر پوځي عملیاتو وروسته د اورکزو وګړو لپاره لازمي شوی و چې تر کډواله پس لا بندوبستي سیمو به خپلو علاقو ته ورستنېدل. په 2010 کال کې هلته پوځ د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله تر 40,000 زیاتې کورنۍ بې کوره شوي ول. د ماموزو د ادارې اوسیدونکی بلال الدین اورکزی وایي موږ د پوځ شکریا ادا کوو چې وطن کار شرط یې هلته ختم کړو، خو د دوی د تګ راتګ ستونزې به هله په پوره ډول حل کیږي چې پر ګاډو هم خپل بندیزونه اوچت کړي. بلال الدین اورکزی زیاتوي چې په سیمه کې یوازې هغه ګاډي پر امنیتي پوستو پرېږدول کیږي کم چې له پوست سره اندراج شوی دی.
په زرګاو خلک دوی ساغه د دې اندراج نه محروم پاتې وو. سار ډېر بار ملکونو کې وو، ډېر خلک بدی کې د سیم شکار شوی وو. ساغو شنختی کاډې د کوهاټو یا د پېښور یا د پنجاب په اډرس باندې وي، هغه دین محروم پاتې شوی وو. هغه خلک به اوس خپل کورونو ته راځي، خپل علاقې ته به راځي، تګ را تګ به کوي، نو دینه به د مو علاقې ډېره پر مخ لاړه شي. خو یو ریکوېسټ زه کوم، څه د وطن کارت سره کوم د ګاډ یو رجسټریشن کارت دی دا ختم کړی شي، ځکه خلک آزاد تجارت کاروبار خپل شروع.
کڅو هم پر گاډو د بندیز پاړه پوسټ روسه سند دی ویلي. خو د اورکزو انتظامی په دغه اړه د دریز دی چې هلته دای د سکوټي صورتحال لکبله لګولې دي. انتظامیه وای په سیمه کې د وطن کار شرط ختم شو او چې کله هلته حالات په مکمله توګه ښه شي نو دا بندیز به هم اوچت کړی شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د پاکستان مرکزی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو چټکولو او د فنډونو په سم ډول کارولو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده چې خپله کړنلاره به په دوو اونیو کې جوړوي. په دې کمیټو کې د ضلع قبایلی ضلعو د مشرانو او تجزیه کارانو وینا ده چې یوازې په کمیټیو پرمختیایي کارونه نه کیږي تر څو چې قبایلی ضلعو ته فنډ نه وي ورکړل شوی. سراج زهیر نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی، اسلام آباد کې د زیارت پورس د خیبر پختونخوا د گورنر شاه فرمان، وزیر اعلی محمود خان، وفاقی وزیرانو اسد عمر او مخدوم خسرو بختیار په ګډون د یو شمیر نورو اعلی چارواکو په غونډه کې د قبایلی ضلعو د پرمختګ او نورو معاملاتو مخ په وړاندې بوتلو لپاره یو بل کمیټه جوړه کړې شو چې د اصلاحاتو لړ کې به صوبایي او وفاقی حکومت ته خپل رپورت وړاندې کوي. د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي مشر مشران وای تر هغه دا کمیټی نشي کامیابی دی تر څو چې پکې ځایي مشران ورګډ نکړي. د شمالي وزیرستان نه ملک قسمت خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
تر څو پورې چې قبایل پکې شامل نه وي، دا د گورنر کمیټی یا د وزیر اعظم کمیټی یا د وزیر اعلی کمیټی، نو دا نشي دغه څه کولی. کنه چې قبایل نه هټ کړ کله کمیټیو دا سفارشات رول نه کو مرتب او نه به سفارشات عملی شکل کې د قبایل د طرف ستمن وي.
یو بل شاکر وزیر نومیتن مشال ریډیو ته وویل، دوی هیله لري چې موجوده حکومت به د دوی ته سیمو د پرمختګ لپاره کړې وعده پوره کړي.
امید دی چې چې پکې کې زم شو لگا نه چې اوس به چې کومه کمیټه جوړه کړې ده پټه کې پټه سره جمع کې کوم ایم ټی ازي سلوک شو کې دوه کنه دا دوی چې کله په پکې کې زم نه و، نو امید دی چې ان شاء الله ایم ټی ازي سلوک اوس دا پټه سره نه.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خبريال او قبایلی چارو تجزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو دا غوي نا و کسا هم حکومت په فاټه اصلاحاتو کې سنجیده ته خو په چلې نه پويږي.
زه کې چې څنګه مرګ ورو دا غوښته چې نه هر څو ور پاتې خطا شوی دی دا زما په خیر چې کم از کم شپږم اوومه کمیټې د دې وزیر اعظم سره کله جوړې کړې وزیر اعلی صاحب جوړې کړې ګورنر صاحب جوړې ما په خیر باندې د ټولو نه غټه خبره چې دا هغه د فنډ پر اهمي ده وزیر اعظم صاحب صرف زبانی طور باندې بار بار اعلان کوي چې موږ سل ارب روپۍ به هر کال ورکوو خو تر اوسه پورې د هغې لپاره هېڅ عملي ګامونه نه دي پورته کړی شوي صرف په کمیټیانو جوړولو باندې کار نه کېږي د کمیټیانو چې څه پورته ریکمنډیشن دی هغه دې مخې ته روکي هغه څه پورې شي
مشال ریډیو چې په دې اړه په دې غونډه کې ګډونوال او د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد نو پوښتن نو هغه ویدای و غټه کمیټي جوړ کړې شو او د دې کارکردګي به ټول لس ډیر زر وویني
شامل دي څوک نه دا مرجع شوی دی بیا د دې ډیری مسلې دي چې هغه ادا ځګي منتخب ایم ان ای ګانو ته ډیر ښه پته ده په دې وس وخت کې خو زمونږ صوبایي نمایندګي نشته نو په دغه وجه باندې حکومت هم د هغې ضرورت محسوس کړو چې را دا خلک اندبوړي زه خوشبین یم انشاءالله چې د دې کمیټې به ښه درست نتایج مخې ته راځي
بل په لو د روانې میاشتې په 15 نیټه وزیر اعظم عمران خان د باجوړ دوره وکړه او له دې یوه ورځ وروسته یې خپل ټویټر پیغام کې وویل چې حکومت یې د فټ اصلاحات او پرمختګ لپاره ژمن دی او دوی به د کال په سر 100 ارب روپۍ تر د 100 کالو پورې قبایلي سیمو ته ورکوي. سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په جګړه کې د لوی بدلونونو د پلان خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي د دفاعي عملیاتو پر ځای به د تاروزي عملیاتو له پیله نیولې د ملکي وګړو د نقصاناتو تر کمولو پورې پر بیلابیلو پلانونو کار کوي. د مشال ریډیو همکار احمد تکل په دې اړه د دفاع وزارت له ویان سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوې 1998 کال کې په اوو مهمو برخو کې بدلونونه په پام کې لري، څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن نتایج ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان قیس منګل پرون په خبرو کې هغه موارد یاد کړل چې دفاع وزارت وایي مهم بدلونونه به پکې راولي. ښاغلی منګل وویل چې د دې بدلونونو په نتیجه کې به پوځي عملیات له دفاع څخه تعارض ته ځي، د جګړې په قومانده کې به بدلون راځي، د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کیږي، په تکتیکي برخه کې به یوه واحده قومانده رامنځته کیږي، د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه به کیږي. د 1998 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو امنیت بنیول کیږي او د افغان سرتیرو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره پلانونه به عملي کیږي. د پوځي عملیاتو په تیره په هوایي حملو کې ملکي تلفات په تیر 1998 کال کې د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله وه. د دفاع وزارت ویان ښاغلی منګل وایي وسلوال مخالفین تل ملکي وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي، خو هغه زیاته کړه چې په 1998 کال کې به د تعارضي عملیاتو په زیاتولو سره د ملکي تلفاتو پیښې هم راکمې شي.
موږ چې وخت تعارضي حالت ته ځو، تعارضي حالت په دې دی چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو، دوی هغه اهداف پیدا کوو چې ګروپي اهداف دي، دوی دغې نه خپل پلانګزاري کوي، نو موږ به په دوی تعارض کوو. په دغه تعارض کې به دښمن ته اجازه نه ورکړل کیږي چې دوی راشي د ملکي د کورونا او د دغه وګړو نه خلکو نه استفاده وکړي د سفر په توګه.
د افغانستان دفاع وزارت په مهمو برخو کې د لویو بدلونونو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو نوی فصل په پیلېدو دی. هر کال د نوي هجري لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغانستان خلک په تیره هغوی چې په ناامن سیمو کې میشت دي د جګړو له پیل څخه اندېښمن وي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو 2 کلونو کې په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې. او په دوهم ګام کې بیا د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان کیږي، خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول دا ادعاوې رد کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست د نوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. ملیحا امیرزاده را سره په سټوډیو کې د لاغې څخه بعد د دې سات د خبرونو لنډیز واورو. لاغ وروسته تاسو ته نور رپورټونه او شننې هم لرو.
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي له حکومت سره هر وخت مذاکراتو ته تیار دي، خو مهمه خبره دا ده چې حکومتي جرګه د فیصلې څومره اختیار لري. دا خبره د غورځنګ یو مخکښ او له شمالي وزیرستان منتخب د قومي اسمبلیګړي موسم داوړ پرون مشال ویډیو ته وکړه. د شورو په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنی غورځنګ سره د مارچ 26 د مذاکراتو لپاره د صوبې د اعلی وزیر په مشه یوه جرګه جوړه کړه. د پېښور کور کمانډر مظهر شاهین ویلي په جنوبي وزیرستان کې په ځمکه کې د خښکړه شوو ماینونو پاکولو په لړ کې به ګړندي ګامونه پورته کړل شي. پرون پټانګ کې د مسودو قبایلو جرګې ته په وینا کې نوموړي وویل چې خاصدار او لویز ځواکونه به په پولیسو ورکټ کړي او تنخواګانې باید د پولیسو برابر وي. د پاکستان پوځ وایي اورګزو ته د داخلېدو لپاره د وطن کارډ شرط یې ختم کړي او ویلي دي چې اوس به د تګ راتګ لپاره قومي شناختي کارډ کافي وي. روانه میاشت سیمې مشرانو د پېښور له کور کمانډر مظهر شاهین سره په ملاقات کې دغه پوښتنه کړې وه. د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد اسلام آباد په درې ورځني سفر کې نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف علوی سره ملاقات کوي. مهاتیر محمد پرون اسلام آباد ته ورسېد چې وزیر اعظم عمران خان یې هرکلی وکړ. په ملاقات کې د مختلفو لوازنامو د لاسلیک کېدو تمه کیږي. پرون په اسلام آباد کې د وفاقي صوبایي چارواکو په غونډه کې پرېکړه شوې چې د قبایلي ضلعو د پرمختیايي کارونو جاچ اخیستو لپاره یوه کمیټي جوړیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دا کمیټي به د قبایلي سیمو پروژو په اړه خپل رپورټ مرکزي او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کوي. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې د دجدې په سیند کې د کښتۍ ډوبېدو په پېښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. دا پېښه پرون موسم خار ته نږدې نوروز منزلو پر مهال وشوه. په نیوزیلند کې خلکو د جمعې مانځه کې ګډون وکړ او د کرایسټچرچ ښار د دوه جوماتونو وژل شوي 50 کسان یې یاد کړل. د هېواد وزیر اعظم جیسن ارډن په ګډون په زرګونه کسان له نور جومات نیسي سره نږدې په کرایسټچرچ ښار کې د جمعې لمونځ پر مهال راټول شوي.
خبرونه عمله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کوله. اوس زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله لوستی دی او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د هند یو خصوصي عدالت د سمجوتا ایکسپریس پیښه کې ککړ هغه څلور ملزمان چې په خپل یې د بمی چاودنو اقرار هم کړی وو خوشی کړل او د عدالت وینا وا چې په څلور ورنو څه جرم ثابت نشو. ورځپاڼه لیکي عدالت داسې یو طرفه فیصله ځکه واورول چې په پیښه کې وجلې شو او یا کسانو کې 24 تعلق د پاکستان سره وو. د فیصلې وروسته د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې موجود د هند های کمشنر راوبللو او ورته سخت احتجاج ریکارډ کړو. ورځپاڼه کی ترڅو چې د پاکستان او هند ترمنځ حالات ښه نشي نو دا قسمه فیصله به مخې ته راځي. په دوه ملکونو کې موجود امن خوښونکو حلقو له پکار دي چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ مذاکرات شروع کولو کې د خپل کردار ولوبوي ځکه چې د خبرو اترو د لارې د مسلو حل راوتلی شي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې سمجوتا ایکسپریس د پاکستان او هند مسافر لاهور ته روان کړی وو چې پکې د ترهګرۍ د پیښه رامخه تشوه او په پیښه کې د ککړو ملزمانو پر د گواهانو په بیانونو مشتمل کوټلی ثبوتونه د هند خار پنجګوله کې یو عدالت ته وړاندې کړی شو، خو دې باوجود عدالت یو طرفه فیصله په اوراولو سره ټول ملزمان خوشی کړل. ورسپانه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د هندي عدالت دا فیصله په فوري توګه په نړیوال عدالت کې چیلنج کول پکار دي او ژوندۍ پاتې شوی پاکستانی مسافرو په شمول هغه ټول گواهان د عدالت ته وړاندې کړي څوک چې د پیښه په وخت موجود وو. نو دا شان وجلې شو کسانو کورونو ته انصاف ملاوېدل شي. آج ورسپانه په خپل اداري کی په سرکاري فایلونو کې لګیدلی راپورونه په خپل ځای، خو که حقیقت ته وکتل شي نو په پیښور کې د علاج او خصوصا د زنانو لپاره د علاج سہولتونه ناکافي دي. ورسپانه لیکي په سرکاري شفاخانو کې د رش، سخت رویه، سہولتونو د کموالی او خرابو انتظاماتو له وجې مریضان پرایویټ هسپتالونو ته پتللو مجبور شي، خو چې کله یادو هسپتالونو ته لاړ شي نو د زیاتو فیسونو له وجې علاج په میانس کې پرېږدي. ورسپانه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې په سرکاري هسپتالونو کې د په صحیح مانو کې اصلاحات وکړی شي او هغه ټول وجوهات چې لوجې مریضان د مشکلاتو سره مخ کیږي د هغې خاتمه دی وکړي. د سره سره په پرایویټ هسپتالونو کې د ډاکټرانو فیسونه هم په کنټرول کې وساتي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله نیوزویک نیوز ریپبلیک لیکي په پاکستان کې میرمنې له ډیرو ټولنیزو او جمهوري حقونو بې برخې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغانان ځکه فکرمند دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دوی ټولې اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوې. د مقالو لنډیز له اسرار لمومند اورو.
امریکایي مجله نیوز ریپبلیک لیکي په پاکستان کې د میرمنو د حقونو په برخه کې پرمختګ ډیر ګران ښکاري، ځکه چې تیر کال د هیواد وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظمۍ څوکۍ تر سنبالولو لږ موده مخکې ویلي وو چې هغه د میرمنو د هغه غورځنګونو ملاتړ نه کوي چې وایي میرمنو او سړو ته د یو شان حقونه ترلاسه شي. د ده په خبره دا قسمه غورځنګونه د غربي سوچ پیداوار دی. مجله لیکي دا یوازې د عمران خان خبره نه ده، بلکې په دې ملک کې ډېرې پردې عقیده دي چې د سړو او ښځو د برابرۍ خبره له غربه ورغلې او د پاکستان له کلتوري اقدارو سره سمون نه خوري. په مقاله کې راغلي چې دا په پاکستان کې ډېرې میرمنې د تعلیم په ګډون له یو شمېر حقونو بې برخې دي. د یوې څېړنې له مخې دا وخت په پاکستان کې د نارینه انټرنیټ کاروونکو شمېر د خزینه له هغې 3.5% زیات دی. همداراز د مقالې په اخره کې راغلي چې ځینې میرمنې وایي له دوی سره د ځناورو په څیر چلند کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي افغانان ځکه مایوسه او فکرمند دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دوی ټولې اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. په مقاله کې راغلي افغانان پر دې مایوسه دي چې امریکایان د طالبانو لخوا په تشو وعدو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستو په مهالویش غور کوي. د مقالې له مخې دا تشې خبرې دي چې ګنې طالبان به په افغانستان کې د ټولو ترګړو ډلو پر وړاندې مزاحمت وړاندې کوي. د طالبانو په سوچ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا باید د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جولان پر لانجمنه سیمه د اسرائیل د ولکې رسمیت پیژندل د اسرائیل د امنیت او د سیمې د ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. احمد تکل نور حال راکوي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا ستاینه کړې ده چې وایي متحد ایالات باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ښاغلي نتنیاهو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د له منځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژني. په همدې حال کې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر وایي چې نتنیاهو پرون له ښاغلي ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. شخصا یې له هغه څخه د دې پریکړې له کبله مننه وکړه او ورته ویل چې ته تاریخ جوړونکی یې. ولسمشر ټرمپ پرون پنځشنبه د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسیدلی چې امریکا د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ښاغلي ټرمپ لیکلي د جولان لوړې د اسرائیلو د دولت او د سیمې د ثبات لپاره له ستراتیژیک او امنیتي پلوه مهمه او حساسه سیمه ده. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم راتلونکې اونۍ واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جولان لوړې چې مساحت 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1980 کال کې د یوې شپږورځنۍ جګړې په پای کې له سوریې څخه ونیوله. اسرائیلو د دې سیمې له اشغال وروسته په 1980 کال کې هلته خپل قوانین هم نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یوه برخه وګرځوله، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. اسرائیلو د 1980 کال په جګړه کې ختیځ بیت المقدس هم ونیو او دا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړ، په داسې حال کې چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه وي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او حکم یې وکړ چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه د ښار ته ولېږدوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رویټرز خبری اژانس لیکي په نیوزیلند کې پر جماعتونو د بریدونو څخه وروسته کې یوې خواته ډیری حکومتي چارواکي او ځایي خلکو د مسلمانانو سره خواخوږي ښودلې، نو بلې خواته د هغه هیواد مسلمانان هم په سیمه کې د امن غوښتونکي دي. د دې لنډیز ظفر خان وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي 13 هفته په نیوزیلند کې په جمعتونو په بریدونو کې 50 منسکوونکي وژل شو. د بریډ ښکار شوی النور جمعت مولا امام ابراهیم عبدالحلیم له دغې بریډ ژوندې وتلې دي. نوموړی 40 کاله مخکې له مصر څخه د خوندي ژوند لپاره نیوزیلند ته کډه شوی وو. ایجنس لیکي ابراهیم عبدالحلیم له ډېر وخت راهسې د سیمې په مسلمانانو کې مشهور دی. نوموړی په 2018 میلادي کال کې په هوایي ډګر کې د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو لپاره یو عبادت ځای هم جوړ کړی دی. اوس هغه هڅه کوي چې هغې ستونزې ته حل لاره وګوري چې د یوې ډلې په ضد د حملې وروستو پیدا کیږي. اجان زیاتوي له بریده یوه ورځ وروستو په سیمه کې د موټرسایکل سورو د یو کلب ټول غړي مسلمانانو ته د خواخوږۍ لپاره ورغلي ول. پولیس او نور ډېری خلک هم د غمشریکۍ او ملاتړ ښودلو لپاره هلته ولاړ ول. د اجانس په خبره عبدالحلیم هلته ورغلو خلکو ته وویل چې څنګه به وکولی شي چې په سیمه کې د امن د بحالۍ لپاره کار وکړي. د نیوزیلند وزیر اعظم جاسیندا آردن هم اغیزمنو خلکو ته د خواخوږۍ لپاره ورغلی وه. په نیوزیلند کې مسلمانان 1% دي. د 2018 د سرشمیرنې له مخې په هغه هیواد کې د 2006 پرتله د مسلمانانو شمیر 28% زیات شوی دی. د بریدګر په اړه وروستو معلومه شوه چې هغه نیوزیلند ته د ورغلو هغو کډوالو په ضد پارول شوی و کوم چې سپین پوستي نه دي. عبدالحلیم د پیښې وروستو هره ورځ روغتون ته تلو او نیمه شپه به بیرته کور ته تلو. له برید څخه یوه ورځ وروستو هغه په پیخه کې ژغورل شوو ته د لاسه ورکړه. ورپسې په بله ورځ هغه د اغیزمن شوي جومات مخې ته له پولیسو سره ولاړ وو چې هلته خبریالانو له نوموړي څخه د وژل شوو د شمیر په اړه پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې ورته ابراهیم عبدالحلیم وویل چې هغه نه غواړي چې په هغو خلکو تیره شوې دردناکه کیسه بیا تکرار کړي، ځکه چې د هغې کیسې تکرارول زړه غوڅوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مارچ 8 ښځو ازادي مارچ خلاف مزمتي قرارداد رد کړی دی. د متحده مجلس عمل د ښځینه غړي لخوا په وړاندې سوي پریکړه لیک کې عورت مارچ د اسلام او کلتور خلاف بلل سوی دی. دغه لاریونونه د مارچ پر 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سوي وو. ملیحه امیرزاده په دې اړه نور خبر راکوي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعالانو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عورت ازادي مارچ خلاف مزمتي قرارداد منظورېدل رد کړی دی. د ویمن ډیموکراتیک فرنٹ نومي تنظیم مشر عصمت شاه جهان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه قرارداد او هغو سیکولر ګوندونو غندنه کوي چې په یوه خلوی قرارداد منظور کړ. هغې وویل دا یې سیاسي جدوجهد دی چې وړاندې به یې بوزي.
په کار خدا و چې دوی د ښځې مسلو باندې خبره کړې و. څوک ښځې ته په جایداد کې برخه نه ورکوي، تعلیم نه ورکوي، علاج نشتا. مونږ په سماج کې فشار نه جوړول غواړو، مونږ سماج بدلول غواړو چې په هغه سماج کې چې پکې سماجي انصاف وي. هر انسان کاغه خزوی کاغه نروی هغه ته مونږ انصاف غواړو، او هغه نه علاوه مونږ سیاسي ایجنډا ورکړې ده. مونږ وایو چې مونږ خزې ته د جبر نه ازادي ورکړي، هغه ته د تعلیم ازادي وي، هغه ته د روزګار ازادي وي، هغه ته د شخصي ژوند ازادي وي. مونږ جاګیرداري نظام نه ازادي غواړو. نو ازادي زمونږ په معنی سماجي او سیاسي معنی کې استعمالو.
د اتم مارچ د لاریون خلاف دغه قرارداد د جمعیت علما اسلام فی غړي ریحانه اسماعیل وړاندې کړی. په قرارداد کې ویل شوی چې په لاریون کې د مدني ټولنې په نوم راوتو ښځو په لاسونو کې غیر شرعي د اسلام او ټولنې ضد پلیکارډونه نیولي وو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي رابعه بصری وای دوی د ښځو حقونه مني، خو په کار نه ده چې بهرنی سوچ او بهرنی ایجنډا په اسلامي ټولنه کې د رواج ګرځولو کوشش وکړل شي.
زه خود انډیویژلی دا کنډم کوم چې دا فیمل چې جب راغلی دي او پلے کارڈ دل چت کړی دي، هغه باندې غلط خبرې لیکلې دي. اسلام یو واحد جیسے یعنی دین دې چې کم کړي دو خزو ته تمرا حقوق ملاو شوی دي. نو چې څوک نه ور کوي هغه ماشي کی پرابلم دي. بالکل دې باندې مونږ متفق یو چې کو خپل ځای باندې هغه مونږ یو بل باندې دا تھوڑو خزو باندې چې کم حقوق دي هغه پکار دي چې سړی ور کوي. او غلط خبره زما د پلار عزت، زما په سر سترګو باندې، زما د رور عزت، زما د سر سرګو باندې، زما ډیوټي دی. کوم غلط خبرې چې دي کنه دا او دا به هي کلولو ولا خبرې دي.
په اسلام آباد کې د عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وای د لاریون خلاف داسې رد عمل مخې ته راتلل په ټولنه کې د عدم برداشت څرګندونه کوي.
کوم تنقید نګار دي یا هغه خلک کوم لکه په دغه شکم دی د خزو د حقوقو بنه یو قرضن لري او غواړي چې لکه چې خزو شکم دی مخترانه شي هغه په دغه ټولو بینرز کې صرف هغه نری اوچته کې شکم نری چرته یو فرد لیکلی وي زیره خبره چې هغه لیکلی وي خو خپل ازادي رائے اظهار حواله سره لیکلی وي لکه دغه هغه نری د کورنۍ تشدد د بند کړی شي خزو ته د ورثت حق ورکړی شي هغه نری چې کوم دی دوی پک نه کړی هغه وایي چې دوی وایي چې مېرې جسم مېرې مرضي نو که خزه دا نره وایي خدای دې چا نه وایي
د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبلہ ایاز بیا وای دا قسمه خبرې عموماً په ټولنه کې خلکو ته د قبلولو وړ نه وي نو ځکه یې خلاف یو سخت رد عمل مخې ته راځي نوموړی په ټولنه کې د داسې مسلو حل تعلیم او شعور بولی
اسلام خو ډېر زیات حقوق ورکړي دي البته زموږ مسلمان جامعه چې دا مسلمان معاشره چې دا او بالخصوص پښتنو کې یا په نورو ځایونو کې څه مسلې شته خو هغه مسلې په ضد باندې او په جګړه باندې نه حل کیږي آپ شعور و تعلیم باندې حل کیږي نو کچرتا شعور راشی تعلیم راشی او من په معاشرت یو مضبوط آئینی نظام دی قیام کوشش کو
د روان کال د مارچ پر اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په مهمو ښارونو کې دغه لاریونو نه ترتیب شوی تیر کال هم د خزو د ازادې مارچ په نوم لاریون شوی خو دا ځل دا په پراخه کچه وشول
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
د پنجاب په بالپور کې د مارچ پر شلمه نیټه یو زده کوونکی خپل استاد مذهب ته د سپکاوي په تور په چاقو والی او وژلی له دې وړاندې په 2019 کال کې د مردان په عبدالله خان پونتون کې هم یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوی و په پونتونونو کې د مخ پر زیاتېدونکي سخت درزی او عدم برداشت لاملونه څه دي شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري
د مارچ په شلمه نیټه د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د پوهنتون یو زده کوونکی خطیب حسین خپل استاد پروفیسر خالد حمید مذهب ته د سپکاوي په تور په چاقو واه او مړ کړ خطیب حسین پولیسو ته په خپل بیان کې د جرم ذمہواری منلې ده په پوهنتون کې د سخت دریزه او عدم برداشت د خورېدو لاملونه څه دي په دغه اړه په پېښور کې د اقرا نېشنل یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان وایي د تعلیمي ژوند د پیل سره ماشومانو ته په بیلابیلو لارو سخت دریزه فکر ورکول کیږي چې وروستو یې بیا قابو کول ګران شي
هغه د مدرسې استاد او هغه د سکول استاد او ستاغه نصاب او بیا هغه چې کوم لاؤډ سپیکرونه دا سټوډنټان چې دي نو دوی د بهر دنیا ته ایکسپوز شو موبایل په وجه انټرنیټ په وجه هغه ویني چې هغه په کوم طرف روان دي هغه مور ته ګوري چې یاره مور را چې کوم دی کاجی خرڅوي نو را د فیس ورکوي هغه دنه یو ګیلټ غوندې وي په کې بیا مخکې چې ګوري چېرته زه دا ډیګریان میګریان واخلم نو کریبیا سا ملټی ډایمنشنل سیزونه دي چې هغه جمع شي او هغه یو درزو کې دا نه ځان نه درزو باسي کنه بل نه باسي
د ملالا فاونډیشن یو مشر او لیکوال زیودین یوسف زیوایی پوهنتونونه باید د امن او مینی مرکزونه وي خو لبد مرغه د زنو غلطو پالیسیو لکبلا دغه د امن کورونا د تشدد په مرکزونو ګرځیدلې دي چې د ټولو امن خوخو خلکو لپاره د جوړې فکرمندې خبره ده نو موړه زیاتوي
چې کله تعلیمي ادارې د داسې تندروي انتها پسندۍ او د وایلنس د تشدد مرکز شي نو بیا عام خلک په څه سوچ کوي یا دا سوال پیدا کوي چې یاره زموږ د تعلیم معیار څه قسم معیار دی چې هغه طالب علمان د داسې سوچ خاوندان کی چې هغه کې دومره برداشت نه وي چې هغه د خپل استاد یا د خپل ملګري څه قسمه مختلف رائے نشي برداشت کولای د دې تندروي د ختمولو لپاره حل دا دی چې په کومو ادارو کې په نصاب کې تندروي شامل کړی شوی دی
په پنجاب کې د کالج او پوهنتون د استادانو اتحادیه د پروفیسر خالد حمید د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي او له ریاست په پوهنتونونو کې د امنیت پر ځای کولو او سخت دریځ عناصرو د مخې نیولو غوښتنه کړې ده په کال 2019 کې د خیبر پختونخوا په مردان کې په عبدالله خان پوهنتون کې هم بلوګرو د مشال خان په نوم یو زده کوونکي مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې وو خو وروستو د پولیسو پلټنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه و د مشال خان پلار اقبال خان وایي د نوي کول د روحانه سباون لپاره د نفرت او تشدد روان بهیر ته لار نیول د ټولنې او ریاست شریک ذمہواری ده.
دا څه قسم جرم سو کوي چې هغه خلک چې کوم دنه زمونږ د ریاست سزا ته ورسي؟ دویم نمبر خبره دا ده چې دا کومه بیانیه را روانه ده، نو دا به بدلول غواړي، نوې قامي تګلاره به جوړول غواړي. چې کوم نصاب دی جی، په هغه نصاب کې به چې کوم دنه تبدیلي راوستل غواړي، بلکې هغه نصاب چې څوک پړاوي نو هغه خلکو کې به هم تبدیلي راوستل غواړي، او کم از کم د ماشومانو د ابتدا نه چې کوم دنه دا د انسانیت او دا د مینې محبت او دا د روادارۍ او دا د عدم تشدد او د امن خبرې ورته کېښودل په کار دي.
د پوهنتون د استادانو او طالب علمانو په وینا په تعلیمي ادارو کې یو شمیر سختدریزه تنظیمونه او ډلې ورننوتې دي چې د بېلابېلو مسلکونو په نوم خپل پیغامونه خوروي او د تشدد په پیښو کې ککړ دي، خو تر اوسه یې حکومت د قابو کولو لپاره څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اپریل په میاشت کې د یوې مدني ټولنې لخوا په پېښور کې د ځوانانو لپاره د لوبو او کلتوري هلو ځلو یوه میله ترتیب شوې ده چې د یادې مدني ټولنې مشري زینب عظمت پرون یو مشال رادیو ته تفصیل وړاندې کړ. دوی ویل چې دغه فیسټیوال یا میلې هلو ځلې به د پېښور پر لسو پوهنتونونو او د لوبو په میدانونو کې ترسره کیږي. غلام غوث نور حال راکوي.
د ایډیفایر یوت نیټورک په نوم مدني ټولنې په پیښور کې د اپریل په میاشت کې د ځوانانو لپاره یو میله تابعه کړې ده چې پکې به ځوانان د لوبو او کلتوري هلو ځلو په شمول په نورو تخلیقي سیالیو کې برخه اخلي. په دغه اړه د یادې ټولنې مشري زینب عظمت مشال ریډیو ته وویل
چې د ځوانان چې دي د په ښه کارونو کې مصروف شي، په دې کې میله هم ده، په دې کې د دوی د بزنسونو پروګرام هم دی، په دوی کې د دوی خبرې هم موږ ریکارډ کوو چې دوی په خیال د دوی سم مسلې دي او څنګه بال کیږي. خو یو پکې د کرکټ ټورنمنټ دی د پېښور ټی ټین په نوم باندې، ډیر رش به زموږ 12، 13 او 14 اپریل په ورځو باندې.
د ځوانانو په دې میله کې به د کرکټ لسوریزي سیالۍ هم ترسره کیږي، او دغه سیالیو انتظام د پاکستان د قومي ټیم پخوانی کرکټر او د افغانستان د ټیم پخوانی روزونکی کبیر خان ته سپارل شوې ده. کبیر خان مشال ریډیو ته وایي
اصل مقصد دا دی چې اول خو چې ماشوم چې د بیټ او بال اوچت کې سپورټس طرف ترالو، چې سپورټس طرف ترالو د امن طرف ترالو، پوزېټیوټی طرف ترالو، ګن نه بچو، نیگیټیوټی نه بچو، دا ډېر ضروری ده. دا به حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې کرکټ چې دی زما په خیال په پېښور کې په ایون په کیپی کې د ټولو نسبه چې چانو ته پوسو کوي هغه ته پته چې د کرکټ چې دی د کیپی نه روان دی، د غرونو نه روان دی، بره د کلو نه روان دی.
د یادې مدني ټولنې لخوا د ځوانانو لس کلبونه هم جوړ کړی شوی دی. زینب عظمت د دغه کلبونو په اړه وایي
لس کلبونه جوړ شوی اوس په دې وخت باندې په لس یونیورسيټیانو کې چې په کوم کې تقریبا شپږ د سرکار یونیورسيټیانې دي، درې څلور پرایویټ یونیورسيټیانې دي، په دې کې خزم لازمی ساتلې دي. شل دیش وسه د جنکې دي زمونږ سره او هم مولا دي د دوی عزت کی او د دوی د مشرانو چې هغه په دې کې لکه حصہ خستنو تر پریخې دي. زورور شه دي دا کلبز نه چې کوم کې خلک راتلې شي او تور لکار په حواله کې ذمہواری ورکه ځوان ته، نو په ځوان کې حوصله او جذبه وي دا په ذمہواری چول او تر لار خول ضروری وي.
د ځوانانو د دې راتلونکي میلې بیلابل پروګرامونه به د اپریل د 15 نیټې نه تر اپریل د 15 نیټې پوري په پېښور کې په بیلابلو پوهنتونونو او د لوبو په میدانونو کې دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو په سوات کې خلک وایي چې د څلو د اوبو یا د پاکو اوبو کمی دی. دا پردي سربیره ده چې سوات د خیبر پښتونخوا یو له شنو یا خوبدارو سیمو ده. مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
سوات چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمو کې شمارل کیږي چرته چې دنګ غرونه، ځنګلونه او د اوبو یو شمېر ذخیرې د ډنډارو په شکل کې موجود دي، خو بیا هم سیمه د پاکو اوبو کمی سره مخ ده. د خبرې سواد کې د ماحولیات او غیر دولتي ادارې ای پی ایس مشر اکبر زیب کوي. دوی وایي چې پاکې اوبه کمیدل د ټولې نړۍ مسله ده. زموږ په سیمه کې د اوبو کمی لویه وجه ځنګلونه ختمول او د آبادۍ زیاتېدل دي.
کلایمیټ چینج روان دی. کما چې زمونږ د نړۍ ده د دې کې هغه موسم کې هغه ګرمي راځي اگر گرمی رہی آغاز منگ اگر کم گلیشیئرس کی دی اگر گلیشیئرس پتے زئی سرا ولی کی گی نستا کے قطع ظن تکم ابدا ستا زنگلات پزمک باندھ ختم شوی دی زمک کی دا اگر اب نہ رکھا گی درجہ حرارت سے واشوے دے نو اگر سے چلو کی اگر ابو او دا اب کے میلاؤشی نو د سیلاب شکل اختیار کی او کم چپ نارمل مقدار کے تا تک کمی تازہ اب پکار دی اگر تازہ اب
د تحصیل بابوزی کونسلر او سیاسی غړی ډاکټر خالد محمود وای چې د حکومت غلط منصوبندۍ لوجې دې سیمه کې د اوبو کمې ده. سواد چې پکې اوبه ډېرې زیاتې دي بیا هم ولس د پاکو اوبو څخه محروم ده.
موږ په دې ویشتمه صدې کې زمونږ زنانا زمونږ ماشومانان د ډېرو لرو لرو کویانو نه د لرو لرو چشمو نه په سترونو باندې اوبه راوړي نو دا د حکومتونو دپاره د بلدیاتو دپاره د واسا کپنې دپاره یقینا چې ډېره د باسي تشویش خبره دا ده. او بل طرف ته دا سوچا فکر وتو کو ما گڈ پیپل دلاسا زمن په کورونو کې ورست ورز په بیماریانو کې اضافه کیږي.
پسوات کې اولست اوبا ورکون کې دولتي ادارې ڈبلیو ایس ایس سی مشر شیدا محمد وای چې دا وخت د منګوري خار اولس پاکو اوبو ضرورت شپږ نوي ګیلنه روزانه ده ولې دوی صرف 15 سلويخ ګیلنه اوبا ورکوي. دوی په وینا زیاتره پاکي اوبا ضایع کیږي او دغه لپاره د لوی پروژې ضرورت ده.
لکه چې کوم د ټیوبل نه اوبه روزي دا ډېر په بجلی باندې ډېر ګران شی دی. د دې لپاره ضرورت مونږ ته داری چې مونږ د دریا سوات نه کوم یو پروجیکټ دی هغه کمپلیټ کړو. یو خو د بجلی بچت شي 50-60 ټیوبل اوس چلیږي بیا چې کوم ضرورت دی تقریبا د 60 ټیوبل نورو په کار دی. هغه 60 ټیوبل که ته بجلی وګورې تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ جوړیږي. هم په عوام باندې یو بوج دی په حکومت باندې یو بوج دی نو چې د کومې پورې مونږ ګریویټي اوبو ته نه اوتلې ترې پورې به دا مسئلې زیات آسان نه حل کیږي.
د پاکستان شماریاتو محکمې تر مخه هر کال د پاکستان 40 اربع ډالرو پاکې اوبه سمندر ته د ذخیره کولو ځایونو نشوالي له وجې ضایع کیږي او بیا د موسمي بدلونونو او ځنګلونو ختمولو له وجې په ځمکه کې دننه د اوبو سطح په کمېدو ده. که دغې لپاره ګامونه پورته نه کړای شول نو راتلونکي وخت کې به د اوبو کمۍ له وجې د خوراک کمی سره سره یو شمېر نور ستونزې هم رامخامخ وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کوټه کې هم نوروز په ویاړ مشاعره سوې ده. د پښتو ادبي غورځنګ تر سوره لاندې تر سره سوې دي مشاعره کې د یو شمېر سیمو شاعرانو، لیکوالانو او عوام خلکو ګډون کړی و. ګډونوالو نوروز د پښتون کلتور ډېره مهمه برخه بللې او هیلې څرګنده کړې ده چې په پښتون وطن کې به نوی کال د امن کال وي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پښتو ادبي غورځنګ تر اهتمام لاندې د خاټول د ګل په نامه یوه مشاعره 13 ورځ په کوټ کې وسوه. په مشاعره کې د کوټ په ګډون د صوبې د نورو برخو څخه شاعرانو او لیکوالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د مشاعرې برخوالو د نوروز یا نوي کال ته تود هرکلی وکړ او ویل چې نوروز د پښتون قام د کلتور یوه مهمه برخه ده. په دې اړه د پښتو ادبي غورځنګ مشر صادق جړک وایي،
د تاریخي اسنادو له مخې موږ دا ویلای شو چې د زرتشت یا زردشت له دورې څخه اریانا پر غول د نوروز ورځ منځل کېدل پیل شوه ده. چې کله به پر اریانا باندې د ژمي واوري وشوي د انسانانو او څارویو لارې به بندې شوي. انسانانو او څارویانو به لوی لوی خطرونو سره مخ وو. د ژمي ژوند به ډېر په تکلیف سره ترسره کېده. نو کله چې به کال نوی سو د انسانانو او څارویو لپاره به لارې خلاص شوي نو انسانانو به له ډېرې خوشحالۍ میلې جوړولې، اخترونه به کول. دغه میلې به د کال په لومړۍ ورځ کېدلې، پیل کېدلې.
زیاتره لیکوالانو دا هم وویل چې د نوروز روز یا نوی کال نن لومړی ورځ ده. خو پښتون قام د داسې حالاتو سره مخامخ دی چې هر خوا ته سره ګلان دي، خو د بېلمۍ له امله و زیاترو ته د دغه ګلانو ښکلا نه ښکاره کیږي. په دې اړه د پښین کالج یو پروفیسر شهزاد زیاتوي،
ټولنه چې کومه ده یا زموږ کوم ولس چې دی هغه د علم او د کتاب څخه ډېر دی. د نن دښمن عیار هم دی. د ده مکاري چې کومه ده د هغه بهترینه احتیاط چې کوم دی هغه علم دی. او زه د پښتانه او د دې خاورې ارمی هم دا ګڼه مانا چې موږ د علم څخه محروم یو.
خو د چمن سره تړاو لرونکی شاعر عصمت الله څکزی بیا علم مند دی چې نوی کال به په سیمه کې د امنیت او خوشحالۍ زیری وګرځي.
موږ امید لرو چې دا نوی کال د پښتنو په علاقه کې کوټه دی که پېښور دی که کابل دی که کندهار دی که جلال آباد دی. په دې وطن کې د نوي کال سره نوی پیغام راوي، امن راولي، خوشحالي راولي. زموږ په وطن کې چې کوم جنګونه روان دي د تیرو څلوېښتو کلو خاتمه وشي او وطن ته شدید نوی پیغام راوي. موږ په دې حواله امیدوار یو چې په روانو حالاتو کې بالخصوص دا اوس چې په افغانستان کې نوې خبرې روانې دي، دې چې دا امید لرو چې د دې نوي کال سره سره زموږ وطن ته امن او خوشحالي راشي.
په دې اړه یو بل لیکوال محمد قاسم سیاد خپل غبرګون څه په داسې ټکو کې ښکاره کړی.
پخوا موږ به د پسرلي په حواله باندې د وطن د خوشبویانو د شنګشتۍ او د ښایسته ګلونو دا کوله، خو د بده مرغه د څو وخت څخه ټول پښتون وطن په بارودو بدل سوی دی او موږ دا وخت د ژوند غوښتلو په حواله د وطن د دفاع په حواله خبره کوو.
د پښتو ادبی غورزنګ تر اهتمام لاندې هر کال د خاټول ګل مشاعره په کوټه کې د مارچ په 20مه نیټه کیږي چې موخه د ډیرو نیکو هیلو سره د نوي کال هرکلی کول دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.